چه تکنیک هشت صبح با وقت افغانستان شد. حالا هم اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ستاره مشه تاسو هم نیمی صاحب قدر منو اوردون که تاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په خوانه مشر $1,000,000 جریمه کړی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د سولید ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدو په مهال یې د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه یې مشروطه ژمنه ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان چې پرون په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس یې حال ښه دی. او په قزاقستان کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربان غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروطه ژمنه ورسره شوې ده. د دې حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه ستون شوی په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو اوربان د افغان او امریکایي ځواکونو په ګټه وباله.
اوربند کې هم اوس اختلاف درلوده، د دوی بحث دا و راسره چې که اوربند وکړو موږ امریکایانو ته فرصت په لاس ورکړو او فرصت ترلاسه کوي چې دوی ساه واخلي او جګړه تیزه کړي وروسته راسه.
خیبر یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې موسی کلا ولسوالۍ ته په لاره د طالبانو لخوا په زور ناڅرګند ځای ته وړل شوی و. دی چې په یوه خبري غونډه کې شخېده همداراز یې وویل د بین الافغانی خبرو په اړه د طالب استازو پیغام راوړی، خو نن خو د دې پیغام په جزئیات څه ونه ویل. د سولې د ولسی حرکت غړي د روژې په 15مه له لشکرګاه څخه د موسی کلا په نیت چې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالۍ ده روان شول، په لاره کې لومړی څلور او وروسته نهه غړي د طالبانو لخوا ونیول شول او تر خپلې ولکې لاندې سیمو ته انتقال کړل. دوی د تېرې پنجشنبې په ورځ بیرته راخوشې شول. تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د اقبال خیبر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی. فیفا د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې کرام الدین کریم به د فوټبال له ټولو فعالیتونو محروم وي. د بیان له مخې پر کرام الدین کریم د افغان فوټبال د نجونو د فوټبال ټیم 5 غړیو تور لګولی چې له 2013 تر 2018 کاله په هغوی مقرر جنسي زور زیاتی کړی او ځورولی دي. کرام الدین کریم په ځان لګیدلي تورونه رد کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه باولر راشد خان چې پرون شنبه له نیوزیلند سره په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس ښه دی. 40 کلن راشد خان چې د نړۍ یو تر ټولو غوره باولر ګڼل کیږي د بریتانیا په تانتن لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالۍ کې هغه مهال ژوبل شو چې بیټنګ یې کاوه او د نیوزیلندي لوبغاړي لکی فرګوسن توپ یې پر سر ولګید. کپتان ګلبدین نایب وایي چې راشد خان به د افغانستان په راتلونکي مسابقه کې ګډون وکړی شي. راشد خان د ډاکټر په سپارښتنه په دې مسابقه کې باولینګ ونه کړ. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپل پرله پسې دریمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د افغانستان د لوبډلې لومړیو دوو لوبغاړو حضرت الله ځاځي او نورعلي زعتران ښه بیټنګ وکړ، خو نور لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل. نیوزیلند د افغانستان د 104 اویا منډو هدف په 2.5 اوور کې پوره کړ. د افغانستان او نیوزیلند لوبه د باران له کبله څو ځلې وڅنډېده. په همدې ورځ د کرکټ د نړیوال جام په یو بله سیالۍ کې کوربه هیواد انګلستان بنګلادیش ته په 106 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ انګلستان وکړل او بنګلادیش ته د 328 منډو لوړ هدف وټاکه، خو بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 280 منډي جوړ کړی شو. د خبرونو لاساجی رادیو اوري. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوي په دې هیواد کې د پنځشنبې ورځې راهیسې په جګړو کې لشتلجه 118 تنه وژل شوې دي. د لندن میشتې ډلې ویلي اسلام پالو او نورو یاغي ډلو د شنبې په ورځ په هما ولایت کې پر حکومتي ځواکونو لسګونه توغندي ویشتي او د موټر بم یو ځانمرګي برید هم کړی دی. وروسته حکومتي ځواکونو ځوابي بریدونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په قزاقستان کې نن یکشنبه خلک خپل نوی ولسمشر ټاکي. دا په داسې حال کې چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. شپږشپېته کلن تکایف د اپریل په میاشت کې د ده په وینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دې وشي. تکایف د قزاقستان په دې انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پېژندل شوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید شوی دی. نوموړي ویلي که ګټون کوي شي د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف سیاستونه به پر مخ یوسي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغه وخت راهیسته په دې هیواد کې هیڅ انتخابات د نړیوالو مؤسسو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل شوي. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اوري.
اته کاسه زما سره وو ټولې لاسو فرا و باندې سپتونه و ټولې لاسو.
دا د اورزګان د محبس د یو بندي څرګندونه وي. په دې خبري په دې خبرونه کې وړاندې اوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په خوانی رئیس $1,000,000 جریمه کړ. د لوګر ولایت د یوې سیمې اوسیدونکو ولې خپل شونځي بند کړی دی؟ د دې پوښتنې د ځواب ترڅنګ به واوري.
اته کاسه زما سره وو ټولې لاسو فرا و باندې سپتونه و ټولې لاسو.
د دې ورسکان د محبس د یو بندي خبرې دي. له طالبانو د تصفیه شوی ولسوالی او اوسیدونکو څوي
حکومت لري یوازې دا نه د پکار سي التا ولسوالی ونیسي. دلته باید په ولسوالی کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې دراورو او د غراس دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره اته بجه او اته دقیقه شوه. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو خبرونه او نور موضوعات لوستلی شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د وی پانه پته ده. په فیسبوک کې ازادي رادیو facebook.com/ازادي رادیو زموږ پته ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیوال کچ د تل لپاره د فوټبال د ټولو فعالیتونو څخه مناو $1,000,000 جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2014 تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمیر شزینه لوبغاړي ځورولي دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څانګې د شنبه پورس خغل کریم د خپل دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله او نوموړی پر دې سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره لا تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خاغلی کریم پاړه سیړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لګ تر لګ 15 پخانی غړو د شکایتونو پر بنسټ کړی دی. د فیفا په بیان کې راغلی چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2014 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي ځورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم په خاني مسول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه و نو مولي چې لکلون راهسي ډنمارک ووسی د شنبه په ناوخته ازادي رادیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هر کله وکړ خو زیاته کړ چې وس هم اعتراض لري. د خالدی په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزون کی چې په دې قضیه کې شامل و فیفا تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې. سیکرتر
جنرال فدراسیون فوټبال افغانستان و بعضې ترینرایی که شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علي رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي. اغلی پوپل در روان کال په لومړیو کې ازادي رډیو ته ویلی وو کله چې د 2013 کال په لومړیو کې اردن کې یو تمرینی کم کې وهل ته متوجه شو چې یو شمیر نجونې د نارینه روزون کې وستازې لخوا چې افغانستان څخه د فدراسیون د رئیس لخوا استول شوی وو زورول کېده. خو د افغانستان د ښځو د ملي ټیم کپتان نیلاب محمدي چې د اردن په دې تمرینی کم کې و ازادي رډیو سره مرکه کې د ناوړه جنسي چلن ادعاوې رد کړې. ازادي رډیو په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر وپوښت، خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه چې دوی دا قضیه څومره مخکې وړي دمګړۍ له څه ویلو ډډه وکړه. ویل د دې قضیه په اړه به زر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي.
ژوند
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په حنا
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په غزنی ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له کنټروله د آزادو شویو سیمو اوسیدونکي وایي چې حکومت دې په دغه سیمو کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ ټولګټي پروژې اجرا کړي. دوی وایي هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ولکې خلاصي شي حکومت باید ورته پاملرنه تر نورو سیمو زیاته وکړي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر دی؟ هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه او دولت وایي چې د وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي یا پاکي کړي دي هلته باید کومو مسایلو ته زیاته توجه وشي؟ که غواړئ چې نظر څرګند کړئ د افغان بي سیم د 1300 شمیرې لارې راوستوي. ستاسو نظرونه به هم دې خبرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. اوس په همدې موضوع د واصل وصال راپور واوري.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاصو شو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي که حکومت یوازې د ولسوالیو په نیولو اکتفا وکړي نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله:
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چال منګولو خلاص اسو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمنځ فرق وکړي. دیغه د دوغه څه فرق وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې پر ورځ د یوې ناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډېر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصیږي دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې حکومت کوي له نورو ادارو سره د شاستاجو سره د کوي د نوبر کار کوي له نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانو په برخه کې زیات کار کوي چې د خلکو ستونزې رفسي
د طالبانو له کنټرول د خلاص شو ولسوالۍ پاره تل د اندېښنې موجوده وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی او بیرته د طالبانو په لاس سقوط کیږي خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالۍ د دایمي کنټرول او امنیت لپاره هلته ځانګړي سیمه ییز ځواک ګمارل کیږي
د نوي پلان پر اساس هغه سیمه چې د دښمن له ولکې ځینې آزادیږي او بیرته نیول کیږي نو هغه ځایونه کې زموږ سیمه ییز ځواکونه ځای په ځای کیږي او په دې ځایونو کې ډېره نتیجه ورکړې ده ځکه چې دا په د نظم په چوکاټ کې ټریننګ شوي خلک دي یعنی روزل شوي خلک دي دی امید لرم چې په بعض ځایونو کې ډېره نتیجه ورکړې دي او راتلونکي مخه کې هم
د ښاغلی عارف د معلوماتو پر بنسټ د دغه سیمه ییز ځواک شمیر له 15 ضرورت نه اوړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي او ښه روزنه هم ورته ورکړل شوې ده وصل وصال ازادي رادیو کابل
و موریدل چې په یو شمیر ولسوالیو کې چې په ورستیو کې د دولت له د وسلوالو مخالفانو له کنټروله آزادي شوې دي اوسیدونکي خوشتنه کوي چې حکومت دې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ ټول ګټو پروژو ته توجه وکړي ستاسو اوریدونکو په نظر په دغه ډول سیمو کې باید کوم کارونه وشي هیله ده چې په دې اړه نظر راواستوي ستاسو نظرونه ورسته لولو د افغان بسیمه تصوات له شمیره پیا لری که په غزنی کې د طالبانو له کنټرول د آزاد شو سیمو اوسیدونکو د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي د لوګر په وسیمه کې خلک له حکومت غواړي چې امنیتی پوسټ له شونځیو لری کړي د لوګر د پهنې ریاست مسؤلان وایي د شونځي په محمد اغي ولسوالۍ کې په دینو کلی کې دي او اوسیدونکو د دې کلی شوانسی د دې په اعتراض کې بند کړی دي چې شاوخوای امنیتی پوسټي جوړی شوې دي د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري
د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دهنو د کلی وسیدونکو په سیمه کې اته خونځي تړلې دي دوی وای دغه خونځي د استوګن ځایونو او خونځي ته نږدې د امنیتی پوسټو د ځای پر ځای کېدو لامل رخصت شوې دي د دهنو د کلی د وسیدونکو استازي عبد الواحد مبارز ازادي رادیو ته وویل د دغه سیمې زده کوونکي خونځي ته د تک په لار خوندي نه دي
بنامه خیزش مردمی پوستا ایجاد کرده در خانه های رهایشی مردم
د ولسی پاسون په نامه د هستوګن کورونو ته نږدې پوستې جوړې کړې دغه پوستې تل ډزې کوي خلک مجبور شول خپل ماشومان خونځي ته پرنګدي چې ټپیانو یا ونه وژل شي
دغه ته خونځي چې دوه لیسې دوه منځني خونځي او د هلکانو او نجونو سلور لومړني خونځي پکې شامل دي د خلکو په خبره سباند 12000 هلکانو او نجونو پکې پس د کړو بخت دي د دهنو د کلی بل وسیدونکو امید وای سیمه ایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنې کړي چې دغه پوسټه به د هستوګن لسیمو او خونځي ولري کړي خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برای ما وعده داد
موږ د دې لامل خونځي تړلې چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه خو هیڅ اقدامې ونه کړ خلکو تصمیم ونیو چې د خونځي او دروازې وتړي خپل غک مسولینو ترسو مخکې لدې په دې زنو مواردو کې د خونځي زده کوونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دي لدې بدتر به نور سوي
د هنو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده دغه کلی اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د ولسمشر غني د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې نامنی ډېره شوې ده دوه اونۍ مخکې د محمد اغي ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي د لوګر والی محمد انور اساقزه د دهنو د کلیوالو ستونزې په حق غنی
د دهنو ستوله د پښتې با سوغه نقطو کې ځای پر ځای کوي چې خلکو ته مزایمت دي ان شاء الله د خلکو مشکل خنن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړی ولایتي شورا وکیل صاحب مرستول لري چې موږ ته مزي او مشکل باندې نوم د کاتب اورل
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځي ته نږدې د امنیتی پوسټو شتون زده کوونکو ته یو غواښ کړي د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې خونځي ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او همه خبرونه او راپورونه لوستلئ شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې. وصالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. د نړۍ ځینې سیمې د خپل ستراتیژیک یا سوقل جایشي موقعیت په خاطر په بهراني ځایونو بدلې سیوې دي چې افغانستان هم پکې راځي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان جغرافیایي موقعیت تل دغه هیواد د نړۍ د لویو قدرتونو د یرغلونو په میدان بدل کړی دی. په لیکنه کې لولو تر هغه وخت چې بریتانیا پر هند واکمنی درلوده د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره یې تل هڅه کړې چې افغانستان هم د ډال په توګه تر خپل تسلط لاندې ولري، خو دلته یې ماتې وخوړله. وروسته له هغې چې هندوستان له بریتانیا خپلواکي ترلاسه کړله، پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې نفوذ وکړ تر هغو چې د 1900 په وروستۍ لسیزه کې پر افغانستان یرغل وکړ. د ایرو ایشیا ریویو په باور افغانانو تر لنډ وخت وروسته پاڅون وکړ او د مجاهدینو ډلو له افغانستان د سرو لشکرو د ایستلو لپاره مټې بډ وهلې. د لیکنې لیکوال وایي په دې وخت کې په افغانستان کې د بلې حملې یا د لیکنې په ټکو د بل اشغال لار پرانیستل سوه. خبرونه زیاتوي د جهاد په کلونو کې اسامه بن لادن افغانستان ته مخه کړه او هلته یې نور پلانونه تطبیق کړل چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا په حملې سره افغانستان یو ور بیا د کشمکشونو په میدان بدل سو. د امریکا تر رهبرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. خو د ایرو ایشیا ریویو د لیکنې لیکوال زیاتوي چې په افغانستان کې بیا هم جنگ ختم نه سو. په 2013 میلادي کال کې د امریکا د کانګرس په یو راپور کې ویل سوي چې وسلوال طالبان د افغانستان پر زیاتو برخو کنټرول لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د خپلې واکمنۍ په پیل کې په افغانستان کې د افراطي وسلولو د ځپلو خبره کړې وه، بالاخره یې په افغانستان کې د پخلاینې او سولې پروګرام پیل کړ. د لیکنې په دوام راغلی په همدې حال کې روسیه هم یو ګام رامخکې سوې او له وسلولو طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. د لیکوال په باور روسیه غواړي له بلې طریقې په افغانستان کې خپل نفوذ خوندي وساتي. په لیکنې کې لولو له دې سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپلې هڅې کوي او روانه میاشت د 8 وار لپاره د طالبانو له استازو سره ګوري. خود لیکنې په حواله لا هم د افغانستان د کړکیچ د حل کوم څرک نه لګیږي. امریکایي ورسپانې سټارز ان سټرایپس په خپل تازه غنې کې د هالند په حق کې د نړیوالې جزایی محکمې د یوې څارنوالې د هڅو په اړه لیکنه خبره کړې چې غواړي په افغانستان کې هم د جنګي جنایتونو په اړه تحقیقات وسي. د نړیوالې جزایی محکمې قاضیانو په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې په دې برخه کې له څېړنو تیریږي، ځکه نه د افغانستان حکومت، نه سیاسي مخالفان او نه هم د امریکا حکومت همکاري کوي. د دې محکمې څارنواله فاتو بن سودا وایي دغه تحقیقات باید د عدالت د ټینګېدو لپاره وسي. خو لومړی باید په دې وپوهیږو چې آیا د ابتدایي محکمې قاضیان د جنګي جنایتونو په دې قضیه کې د تحقیقاتو د پسخه کولو صلاحیت لري او که څنګه. د بشري حقونو سازمانونه وایي په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو، حکومت پلوه ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ټولو داسې کارونه کړي چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدلی سي. د دې په وینا د دې محکمې د چارو ځنډول د جګړو له قربانیانو سره یو ډول بې عدالتي ده، ځکه دغه ځواکونه په جنسي تیریو، شکنجه، جنسي ځبرونه او پر شخصیتونو په تیری تورن دي. د سټارز ان سټرایپس ورسپانې په لیکنه که نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام هم ورکړي، څرګنده نه ده چې دا پروسه به څومره وخت ونیسي.
مخکې تر دې چې اروزګان ته لاړ شو او د دې ولایت د محبس د بندیانو څرګندونې در واورو، د سوریې په باب په سوریه کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په جګړو کې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشتې ډلې پرون شنبه وویل د حکومت ضد یاغیانو او اسلام پالو ډلو د هما په مرکزي ولایت کې پر حکومتي ځواکونو بریدونه کړي، لسګونه راکټونه یې پرې ویشتي او یوه موټر بمي چاودنه یې کړې ده. د دې موضوع تفصیل اجمل انبرنی کوي.
په سوریه کې یو ځل بیا خطو زور اخیستی. د سوریه د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې په یوې خبر پاڼه کې ویلي، د شنبې په ورځ جهادي ډلو او یاغیانو د حما ولایت په څنډو کې پر حکومتي ځواکونو تازه بریدونه کړي. د ډلې ویلي چې یاغیانو پر حکومتي ځواکونو لسګونه توغندي ویشتي او د چاودیدونکو موادو یو بار موټر سره پر حکومتي ځواکونو ځانمرګي برید کړی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د شنبې د ورځې په نښتو کې د سوریې د حکومت لږ تر لږه 30 سرتیري او 28 یاغیان وژل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د سوریې د حما ایالت کلیوالي سیمې چې په تیر سپتمبر کې د رامنځته شوي غیر پوځي زون برخه ده، د دواړو خواوو ترمنځ د تودو جګړو شاهد دي. جرمني خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي د پنجشنبې په ورځ د القاعده شبکې سره تړلې د حیات التحریر شام په نوم جهادي ډله د ترکیې له متحدو یاغیانو سره په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو د لویې حملې لپاره یو ځای شوه او له هغې راوروسته یې یو څه سیمې نیولې هم دي. راپور زیاتوي د دوی په ځواب کې د سوریې حکومتي ځواکونو او روسي متحدانو یې په حما او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر سیمو هوایي ګوزارونه کړي. دا دواړه ولایتونه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو وروستي پاخه سنګرونه ګڼل کېږي. د سوریې دولتي خبري اژان سانا ویلي حکومتي ځواکونه د حما په کلیوالي سیمو کې د یاغیانو برید په شاتم بولې او هغوی ته یې مرګ ژوب لاړولی.
د ورزګان ولایت د لوی محبس یو شمیر بندیان شکایت لري چې د دوی دوسیې په ځنډ څیړل کیږي. دوی دا شکایت پرون شنبه په داسې مهال وکړ چې په مشانو جرګه کې د ورزګان ولایت استازي ورسره ولیدل. له بلې خوا د ورزګان د استیناف څارنوالي او د محکمې مسؤلان د بندیانو اداره دوي. له ورزګان د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت پلی محبس کې د زندانیانو حال د زندان ته په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي د نظارت او ارزیابۍ په مخه ورغلی و. په دغه مابس کې سلګونه سیاسي او غیر سیاسي زندانیان د تورو ټمبو شاته پراته دي. د دې لړډلې یو شمیر زندانیانو ازادي راډیو ته ویل چې دوی کوم جرم نه دی کړی خو زندان ته چول سوي دي.
ولې د شخصي اغراض په خاطر د ناسو نور وسې سرنوشت نه نیمه تخمینا همدغه مشپژم میاشته پر نامه نشه یو څوک ثبوت کړي زما پر غور ثبوت کړي هغه ته زه ازیرم پر ملا سرانوال ولې ما د شخصي اغراض په خاطر د یو شخص په خاطر ولې زه راګرځولی یم. اته کاسه ما سره و ټولې لاس و فراو باندې ثبوتونه و ټولې لاس و زه ویلې شخص په خاطر باندې ناست
نه ثبوت تا نه شایسته نه عریض پر ما سره هیڅ څوک پر ما باندې نسته شل کاله موت جوت پر ما په دوه محکمه کې قید را باسي پر چی شي باندې چې پر ما نه ثبوت تا نه عریض تا ته څنګه پر ما شل کاله قید را باسي زه هیڅ څوک نه لرم نه ورور لرم نه بل قریب لرم داغه یو ساري.
دغه زندانیان غوښتنه کوي چې دوسیه دی پر وخت وڅېړل سي او که په وړاندې د جرم کوم اسناد موجود وي نور ته فډاګه دسي. په مشرانو جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي محمد انیف انیپی او امن لازمی ژمنه وکړه چې بې ګناه زندانیان بل زندانه وباسي او غور به یې وکړي. په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د استیناف څارنوالي مشر اسدالله وزیری بیا دا نه مني چې ګڼې بې ګناه کسان دي زندان ته چولي وي. دوی وایي د هر زنداني د جرم په وړاندې ورسره اسناد موجود دي.
دغه څوک چې بندیان دي یا لس په لس نیول شوي دي یا د داسې سوایدو اسنادو په اساس باندې چې په خپله دوی اعتراف کړی دی په خپل جرم باندې چې هېڅ څوک به بې ګناه مابخه نه دي ننوتلی او هېڅ ګناهګار به په مابخه بندي شوی نه دي. تر دې اندازې په دې یو نیم ځل کې موږ دا کوشش کړی دی او هر څوک چې کومه جرم یې کړی دی د هغه جرم مطابق سزا ورکول شوې ده. انشاءالله تعالی د هیڅ سره زیاتی په دغه موضوع کې نه دی شوی په هر ځای کې دغه ځواب ته موږ تیار او حاضر یو.
د څارنوالۍ د مسؤلینو تر څنګ د دغه ولایت د استیناف محکمې مسؤلین هم د زندانیانو او په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو د استازو دغه خبرې ردوي. دوی هم وایي چې هیڅکله بې ګناه کسان زندان ته نه دي اچولي او تل یې د زندانیانو دوسیې پر وخت څېړلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مخکمه په یو راپور کې واوریدل چې په غزنی کې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د آزادو شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي له حکومت د امنیت ټینګښت ترڅنګ د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي. په دې اړه مو له تاسو څخه وغوښتل چې ستاسو غوښتنه څه ده. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي، باید په هغو سیمو کې لومړی تعلیمي او صحي برخو ته ډېره توجه وشي، دا ډېر مهم دی. کرامت د کندهار له خاکریز ولسوالۍ لیکلي، وای باید د کلو لارې تصفیه شي او پاکې شي. عبدالهادي حقمل هم له کندهار لیکلي دي چې وای مرستې باید مستحقو کسانو ته ورسول شي، په ځینو مواردو کې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي. عبدالباقي محمدي لیکلي دي، باید په دا ډول سیمو کې ښوونځي او کلینیکونه جوړ شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي. اته بجی او دیرش دقیقې شوې. تاسې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربان غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروطه ژمنه ورسره شوې ده. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکنی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی دی. فیفا د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې کرام الدین کریم به د فوټبال له ټولو فعالیتونو محروم وي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه باولر راشد خان چې پرون شنبه له نیوزیلند سره په مسابقه کې ژوبل شوی و، اوس ښه دی. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپله پرلپسې دریمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلوي په دې هیواد کې د پنجشنبې له ورځې راهیسې په جګړو کې لږ تر لږه 168 تنه وژل شوي دي. په قزاقستان کې نن یک شنبه خلک خپل نوی ولسمشر ټاکي. دا په داسې حال کې ده چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. او د البانیا ولسمشر ویلي د ښاروالۍ راتلونکي انتخابات لغوه کوي. الیر میتا استدلال کړی چې د آزادو رای ورکولو شرایط برابر نه دي. تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو اوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. تاندې څنګه درنو اوریتونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. هله دا اختر ورځې او شپې مو خې تیرې کړې وي او لا اختر ورسته هم خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې له کورنۍ پټوي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان.
هغه ځوانان چې له خپل کورنۍ ستونزې پټوي انجام به یې څه وي؟
دوی په واسه دې چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تیرې او دغه غوښتنې مني
او څه ډول ستونزې له کورنۍ سره شریکې شي چې یو د حل لار ورته ولټول شي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور په لاړه د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږید.
د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کېدلی شي، نو چېرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کېدلی. عموماً پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نه شي کولی یا نه شي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کېږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کېږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کېږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیرېږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کېږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم، او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لورج لدې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کېږي، یعنې دې خپل فامیل ته کوي دې به وډارې کې چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کومه چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنې دې باید هر سي نه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنې دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجنې دې نیوي که ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید هما تحقیقات وکړي، پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغې ستونزو نه یعنې خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې وی ټولګیوالی کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشې کولی نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم، نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کوي، یعنې دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کوئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ، نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنې تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسې هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دې سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور یې لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ، جلۍ ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر تند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر تند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او کتا س ځوانان زحمت وګاګي تاسم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي
دا چې ولې ځوانان له کورنۍ خپل ستونزې پټوي د دې کار پایلې به څه وي او ځوانان څه ډول کولی شي چې خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
استاد اول ځوانان د جرأت نه کوي چې دوی خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي
هر یو کس په دې نړۍ کې څه باندې د ژوند په بیلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د ښځینه او نارینه وو لپاره د نجونو هلکانو لپاره د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده اوس دغسې کورونو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بیلابېلو اړخونو نشي کولی په بیلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي که ښځینه وي هم له بیلابېلو دلایلو نشي کولی که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو کړنو پورې مربوطې دي اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي
دا چې ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره نه شریکوي پایلې به څه وي
ډېر زیات لوړه کچه پورې سلنه فکر کوم پیږي چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلطو برداشتونو په اساس باندې وچې شوي دي که نه یعنې دوی یو تاته نه شي ویلی یو پېښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لار ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده زه په ډاډ ویلی شم د سر زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورته څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دي اورېدلي د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي هر کله چې ضرورتونه څوک چا ورسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترک وي او پرېږدي اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوښ نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحیح اخو مشکل سره مخ کېږي د رواني اخو به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اخص کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري د ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتلی شي او منځ ته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی چې په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
څه ډول کېدای شي چې دا ستونزه حل شي او ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي او تر څو یوه د حل لاره ورته راوباسي
په پراخه پیمانه د حل لاره د ساختارونو یا د جوړښتونو بدلو پر راګرځي ځینې جوړښتونه باید مات شي زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نسبتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي د منځ لاړ شي معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې به ورته وشي کولی مور په خپله حاکمیت غواړي پلار حاکمیت غواړي دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه د تولي ده ښکته او پورته دي دواړه دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي
ناروغي ها هغه وخت تدوی کېدل شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راخره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لار در وښیي چې ستاسې په سوچ کې به هم نه راځي، یا خپله درسره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. د تندې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې ښه ژوند درته غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې زه نسیم شفق ستاسو کوربه یم. تاسو هم خبری است چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولی دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کومو ولایتونو کې دي او حکومت په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسائل مو طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو. ډیره مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره و، تر کومه حده و، او څه ډول زیانونه یې اړولی دي خلکو ته؟
متاسفانه سش کال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت چې نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو، هم جانی خسارتونه یې ډیر وو. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې. دغه تقریبا تر درې سوه پنځوسونه لوال کسان زخمیان شوي دي. تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول ندی. تقریبا شل زره کورونه هم زیانمن شوي دي. دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش محراب و رسیگی. مکتبون نلولی دی. دغه ساروی تلف شوی دی تقریبا دیار لزر پوری جک. پلون وران شوی دی. سرکونه پا کلی توگه ویلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزک سیلابونه خب مختلف ولایتونه که تقریبا نزدیک 150 ولایتونو که سیلابونه جاری سول.
اغه ولایتونو چې ډیر زیان منه شوې دي، قندهار ولایت دی، دغه فرا ولایت دی، هرات دی، په هلمند ولایت کې فرا، سرپل، بغلان، بدخشان و دغه ولایتونو ډیر زیان منه شوې دي. و اغه چې تاسو وویل تقریبا تر ډیرش ولایتونو پوری دغه زیان منه شوې ولایتونو رسیږي.
کله چې زیان رسیږي بیا د کومک او د مرستې خبره هم مطرح کیږي. خلکو ته د مرستې رسولو پروگرام څنګه؟ آیا هغه لازم کومکونه خلکو ته او هغه سیمو ته رسیدلی دي؟
هغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري، هغه غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی، تر دیر کچه پوری آقا رسیده لیدی چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دقا نقدی مرستی شویدی تروسا دقا تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دو ویجزر کسانو تا دقا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی وقت چه دیر کلا دخل کل خواب تیر چه زیان وینی دقا طبیع پیخون اغه مطرح کیږي؟ اغه داده چې دا کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف مل کیږي، دا څومره منی؟
په ځینو مواردو کې دغه نیوکونه درست دي. مونږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو.
خو دغه تلاش موکلی دی دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادی توګه ویشل شي هغه در نظارتی تیمون و تر نظارت لاندې چې د ولایتی کمیته د حوادث د کمیته د ولایتی کمیته تر نظارت لاندې تشکیل کیږي هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلال الدین ماب رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونږ هغه ته هدایت مو ورکړ چې دغه پدی تیمونو کې دغه د مؤسساتو نمائندگان خودی دغه د رسانه نمائندگان پکې ووسی دغه ملای مامان پکې ووسی دغه د محلی شوراګان پکې ووسی چې دغه نظارت دیر شي چې دغه د فساد کچه لږ شي.
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کیږي هغه دا ده چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پیښې کیږي زلزلې کیږي یا نور دغسې پیښې تاسو سروې کوئ کومک هم ډیر وروسته مثلا شل ورځې وروسته دوه هفتې وروسته یو میاشت وروسته رسیږي او په داسې حال کې چې خلک عاجلو کومکونو ته په تېره خیمو غذایي موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل چې دی دا دی چې په افغانستان کې زیانمند شوي خلک ډیر دي. مهاجرین دی چې له بهر نه راغلی دی دغه د جګلې بیځایه شوي خلک دی چې راغلی دی او د طبیعي پیښو حوادث زیانمند شوي خلک دی. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی. دغه هر څوک ادعا کوي چې دادی و زینو زایو که دغه فاصله دیردی دغه پا طبیع حوادثو که دغه لارو زیانمنه که جغرافیایی مشکلات دی اغا عاملو نیدی چه دغه پروسه لک طولانی که وی خب مون تلاش که وی چه دغه فاصله کتا وشی.
فهیم صاحب یو بلا موضوع اغا دا چه تردی را دستی خکاری چه د پیخو پوراند استاسو عمل کرد و کنشی ده خبرگون ده یعنی روست لپیخ تاسو اقدام کوی ولی پیشگیرانه اول مخی اقدامات نلره
دغه نیوکونه دغه تدیره کچه درست دی. خو مونگ دغه سش کال تلاش مو وکل چه یو ادلس تدوین مکیو چه اغا پا اغا ادلس که اغا زای چه ده طبیعی پیخو احتمالی پوکیدی اغا مشخص وشی. دغه تکثیر مو وکل کمیته ولایتی تا مو ولیگل چه دغه پر اساس خلکو تا آگاهی ورکول شی و اغا آسیب پذیر زایونه چی دی اغا تشخیص وشی و سه وقایوی تدابیر ونیول شی. خو دغه مهم دادی چه دغه آسیب پذیر مناطق دغه انکشافی با برنامو که دغه پر نظر که ونیول شی. تلاش که وی چه دقیقا کار ده سکتوری وزارتون و پا همکاری دا کار با همو کن.
خاقل وزیر تاسو هم پیگه چه وقایه یا پیشگیرانه تدابیر یا اقدامات ده هم ارزانه دیم آسانه آیا لپخواه سر کم تغییر اقلا دیم مثلا دوست جایون استادی چه آقا خطر سره مخامخی پزینو سیمه که او تاسو مثلا استنادی دیوارنو جو کردی یا پیشگیرانه اقدامات هم کردی؟
سیمو کردی خود اقا نیاز تا مناسب تناسب نلری سی دیر کارون ضرورت دی چی باید بکی یا سی دقا بودجهی محدودیتو نلرو چی اقا تلاش که او چی که اقا برطرف موشی دا کارم به او که تقریبا اقا پروژه چه تروس مستقیما ده وزارت لخوان عملی شویدی و ده مؤسسات لخوان عملی شویدی تقریبا تر سلور سو زره کسان تروس مسئون شویدی یعنی ده طبیعی پیخ و پرولانده خود اقا تلاش که وی چه ده پروژه توسع پیدا وکی.
نو زین جایونه که مثلا که اشاره وکو مثلا تاسو مخکی ویل چه یوش میر یا زین سرکونه رنگ سویدی سیلابونه بودی دی. یا مثلا منار جام ته سیلابونو ډیر زیان واړه و تا د تخریب خطر هم داسې ویل کیږي چې ستاسو پرسنوي کې هم د موضوع ډیر ګرم ده. نو تاسو ولې دې په وړاندې پیشګرانه اقدامات نه دي کړی؟
هغه د منار جام پاکله چې تاسو چې وویل هغه وخت چې مو خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوې دي دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول
داغوی په مرسته هغوی ته یو څه نقدي مرستې مو وکړ. تقریبا بیشتر یو سل پنځوس کسان دغه بسیج وشو دغه محلی اغا وسایل سره چې هغوی لاسرسی درلود هغه عاجل کارونه یې وکړ. خالی بوجیگان می واسول اغا آنی خطر یه چی بو اغا لریشی بیدی اغا اساسی کار دیت ضرورت لری چه یا و تخنیکی حیات د یونسکو پو مرسته د وزارت لات و فرهنگ تخنیکی مرسته پو مشارکت اغوی منطقه تا ولال شی یا و اساسی برنامه تدوین و کی چه پو دراز مدت که خطرون لریشی به مناب جامعه.
اتا پو کابل که هم مثال ورکود کابل سیند حتی هم په دغه وروستۍ سیلاوونو کې خلکو ته زیان نه واړول. په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول، حکومت هم اعلامیه ورکړې چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدي. داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي.
اغه واقعا اغه تدابیر چې متناسب نیاز ته متناسبی شوی نه دي. خلدی لدی حادثه نوروسا جلالت ما رئیس جمهور یو هدایت ورکړ دغه الوندو ادارې ته چې یو جامع طرح تدوین موکی و اغا عملی ویشی چه سه اقدامات شروع شویدی. خو یو خبر دام دی چه خلکو هم دقا سه کارونو چه پا انفرادی توگه باید وکی اغا هم کلینی دی، یعنی دقا مشترک مسئولیت دیده دولت و ده خلکو، خصوصا اغا زایونه چه ده سیند تا نجدی دی ده اغا زای تا ده شهرکون جولول کرون جولول اتا ده سیند پو بستر که ده کرون جولول اغا یو بیدیاتی ده خلکو لخوان هم شویدی. خدای دیو که چه ده جامعه طرح پا چوکات ده یو اساسی لار ده مشکل ده پاره پیدا بشه.
وروسته پختن وزیر سیب په مجموع کې د وروسته سیلاونو لامل په مجموع کې څومره زیانونه خلکو ته اوختی دي مالی زیانونه؟
یو ابتدایی ارزیابی چشی ویدی تقریبا، یعنی خسارتونه دیر دی تقریبا تر یو نیم میلیارد دلار پورې دغه مالی خسارتونه رسیدي.
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ، حداقل هغه ابتدایي اقداماتو لپاره بیا څنګه کوئ؟ د مالی منابع
هغه عاجل مرستو د پاره بودجه دی، خو هغه اساسي کارونو د پاره دغه ولاندیزونه دی کابینه ته چې سکتوري وزارتونو ته وظیفه ورکول شي. و جلالت مب رئیس جمهور هم ویل دی چې مونږ غالي نورو پروژې نه دغه چې د بودجه مصرف توان نلری هغه پیسې انتقال بوشي هغه زیانمند شوی خلکو ده.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي، تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکو چه اغا اصلی مستقین رو تا ورسیجی. بل تعهد مدادی چه دغه فاصله چه ده زیانون و ده ارزیابی ده پاردی اغا کتاوشی چه سه وقایوی تدابیرون چی دی اغا جدی ونیسو و اغا ده پاره تلاش وکو چه بودجه پیدا وکی چه دغه پا اساسی توگه دغه ده خسارتون رو مخنیوی بشی.
خاله وزیر دیره من نه کور ودان
لتا سونه عملن.
ادم دی ورود دا جینا کی در سارا زینا ولا واقعی ادم دی ورود دا ادم دی ورود دا جینا کی در سارا زینا. الله.